د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هر کلی کوم اور چې دراپورونو لمخې د هلمند ولایت په ډیرو سیمو کې جګړه روانه ده. د ازادي رادیو خبریال وایي امنیتي وضعیت خلک ډیر اندېښمن کړي دي. د افغانستان په اړه په ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو لومړی به ناجیه صافی ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د لغمان د ولایتي شورا رئیس په ګډون نه تنه په یو چودنه کې ټپین شوې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په بلخ ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د مرستيال د نیولو خبر ورکوي او د لندن په مرکزی برخه کې په چړې د حمله په ترڅ کې یو خزمړه او 15 تنه ټپین شوې. د خبرونو تفصیل. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس په ګډون نه تنه په یو چودنه کې ټپین شوې دي. د ولایت د ویان سرحدي ځواک ازادي رادیو ته ویل چې چودنه نن سهار د دې ولایت د ولایتي شورا پر رئیس شوې چې له امله یو ساتونکی وژل شوی او د ولایتي شورا رئیس تاوس خان په ګډون نه تنه ټپین شوې دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. افغان چارواکي د طالبانو هغه ادعا نه مني چې ګوندې د چانجیر بازارې له دولتي ځواکونو نیولې. طالب بیان قری یوسف احمدي پرون مازیګر رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د چانجیر بازار او شاوخوا پوسې له دولتي ځواکونو څخه لاندې کړي دي. د هلمند د ولی بیان عمر ځواک تر ماخام ازادي رادیو ته ویل چې په چانجیر کې وسلوالو ته هجومي حمله کړي خو د پوینا سیمې ته کمانډو او هوایي ځواکونه رسیدلي.
د چانجیز د سیمه په دینو ساحو باندې چغم د ندلی ورسوالی مربوط راځي او د سیمه کې هم وسوال مخالفینو د خپل بدون پیل کړی دي. خو په دینو پوسټو باندې متفرق اندښتونه شدید اندښتونه کې افغان امنیتي ځواکونه په پوره ډول التا مدګي ورته لري.
د یادونه ورده چې د چانجیر بازار د نادلی ولسوالۍ اړوند سیمه ده چې د دې ولسوالۍ مرکز او هم د لخکرګا ښار ته نږدې موقعیت لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په بلخ ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د مرستيال د نیولو خبر ورکوي. د دې ریاست له خوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو کس میرویس خودل شوی چې امنیتي ځواکونو هغه د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې نیولې. د خبر پاڼې لمخې د طالبانو دغه مشر د تروریستي حملو په تنظیمولو کې مهم رول درلود. چین له افغانستان سره د مرستو په لړ کې د دې هیواد له مختلفو ادارو سره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره 15 میلیونه ین مرسته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د مرستو د غشمنه په کابل کې د چین سفیر د بهرنیو چارو وزارت له مالی او اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه سره د کتنې پر مهال وکړه. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته ویل چې له افغانستان سره په پوځي برخه کې د چین د نورو مرستو د جلبولو لپاره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال قدمشاه شهیم له چینی چارواکو سره خبرې اترې مخته وړي. خغلی وزیر ویل چین د افغانستان دفاع وزارت سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي.
لکه د خون او روزنې په برخه کې زموږ سره ډېره مرسته کوي. زموږ مرستین په چین کې هلته زده کړې کوي لوست وایي په ډېرو برخو کې او د دې ترڅنګ چین زموږ سره په ځینو پوځي ګاډو کې یعنی وسایطو کې او ځینې نورو برخو کې هم مرستې کوي.
چین د سولې د هغې څلور اړخیزې کمیټې یو غړی هم دی چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه جوړه شوې. سپینې مڼې د جمهوري غوښتونکو د ګوند د مشرانو هغه ادعا رد کړه چې ویلي دي د اوباما ادارې په پټه په جنوري میاشت کې په ایران کې د زنداني امریکایانو د خوشي کولو لپاره هغه هیواد ته 400 میلیونه ډالره نغدي پیسې د باج په توګه ورکړي دي. د راپورونو له مخې دغه پیسې یو ورځ وروسته له هغې ایران ته انتقال شوې چې تهران 15 امریکایي زندانیان خوشي کړل. دغه بندیان د جنوري په 14مه د زندانیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشي شول. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس په دې اړه خبریالانو ته وویل
It's against the policy of the US government to pay ransoms.
باج ورکول د امریکا د حکومت له پالیسي سره اړخ نه لګوي او دا هغه څه دي چې ایرانیانو ته مویلي چې مونږ دا کار نشو کولای. مونږ د زندانی امریکایانو د خوشکولو لپاره چاته باج نه ورکو او نه هم به دا کار وکړو.
Pay ransom to secure the release of US citizens.
خو ارنست د ومنلو چې د باراک اوباما ادارې په پټه په الوتکه کې تهران ته پیسې انتقال کړي ځکه امریکا له ایران سره د بانکي اړیکه نه لري. د لندن په مرکزی برخه کې په چړې د حمله په ترڅ کې یو خزه امده او 15 تنه ټپین شوی چې د پولیسو په وینا خي د پیخه له تروریزم سره تړاو ولري. د لندن ښار په مرکزی د روزل په چوک کې د دغه پیخي عامل چې یو نونس کلن کس خودل شوی د پیخي په ځای کې نیول شوی. د لندن پولیسو نن ویل د لومړنیو نخو نخانو لمخې په دې پیخه کې د رواني ناروغۍ مسله مهمه ګڼل کیږي. په چړې وهل شوې مېرمن چې د پیخي په ځای کې ابتدایي درملنه هم شوې وه همدلته سا ورکړي او د نورو ټپي کسانو د روغتیایي وضعیت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د بشري حقوقو مدافع ډلو په ایران کې د شاوخوا شلو کورد اسلام پالو اعدام محکوم کړل. اعدام شوي کسان د ایران په لویدیز کې د دوه سنی مذهب مشرانو سو پولیسو او د ژوبڼ د ساتونکو د وژلو د خلکو د تښتولو غلاو او بم چاودنو کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوي. د بشري حقونو ډلې ویلي چې دغه کسان ښایي د شکنجې په اساس دې ته اړ کړی شوي وي چې په جرم اعتراف وکړي او مجرم وپیژندل شي. د دوی په وینا د لسو نه تر شلو پورې کسان اعدام شوي. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو د سازمان ویان محمود امیری مقدم د ازادي رادیو د فردا څنګه ته په دې اړه وویل.
سه‌شنبه په سهار موږ ته خبر راورسېد چې یو زیات شمېر هغه بندیان چې په رجایي شهر زندان کې دي او په اعدام محکوم شوي د زندان د ساتونکو لخوا یې لاس او پښې تړلې انفرادي خونو ته لېږدول شوي او د شاوخوا شلو بندیانو کورنیو ته ویل شوي چې د وروستۍ کتنې لپاره دې زندان ته ورشي.
د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا د خبر لمخې د توحید او جهاد ډلې یو شمېر غړي د اګست په دوهمه اعدام شول. او په ریو دی جنوري کې د 2014 میلادي کال د اولمپیک د لوبو لومړنۍ لوبه پیل شوه. د ښځو د فوټبال سیالۍ د چهارشنبه په ورځ یعنی د دې لوبو تر رسمي پیل دوه ورځې مخکې پیل شوې. د برازیل په ریو دی جنوري کې د اولمپیک په سټیډیوم کې پرون د سیوډن او جنوبي افریقا د ښځو د فوټبال ټیمونه یو بل ته مخامخ شول. دا لوبه سیوډن د 0 په وړاندې په یو ګول په داسې حال کې وګټله چې د 6000 کسیز سټیډیوم ډېرې څوکۍ ته شوې. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم دا خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو هم ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې د راپورونو له مخې د هلمند ولایت په ډیرو سیمو کې جګړه روانه ده. د ازادي رادیو خبریال وایي امنیتي وضعیت خلک ډیر اندېښمن کړي دي.
د نادالي د ډیرو سیمو سکوت په لشکرګاه کې ډیر خلک ورخطا کړي دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ماشوم سرتیرو ستونزو تر ډیره په محلي پولیسو او لسی پاتونونو کې شته.
په محلي پولیسو کې زموږ موندنې ښایي چې اوس هم شته او بل خبره ده چې دا قومي پاتونونو چې کله کېږي په دې کې هم اطفال وي.
امریکا چې په افغانستان کې ډېر ښکېل ده که د جمهوري ریاست لارتون کې انتخابات د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وګټي اغېز به پر افغانستان څه وي. په دې اړه په یو تحلیل مطلب سربېره دا هم اوري چې آیا د امریکا مسلمانان به چې ترامپ هم په هغوی لګېدلی دته رایه ورکړي. دغه راز تهران ته د واشنگټن د پسلګونو میلیون ډالرو د انتقال پر سر د راپورت شوې لانجې له وروستۍ حاله مو هم خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه او حقیقت څه دی دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د افغانستان د هوایي ځواکونو د اغیزمنتوب په اړه د دې ځواکونو له عمومي قمندان سره خبرې کړې دي.
د افغانستان هوایي ځواکونه تقریبا 90% دی مستقیما خپل عملیاتو کې سهم اخلي.
د راپورونو له مخې د هلمند ولایت په ډیرو سیمو کې جګړه روانه ده. وروستیو جګړو تر ډیره د دې ولایت په ناودلي ولسوالۍ کې شدت موندلی. د هلمند سیمه ییزو چارواکو او د غرض د دفاع وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د حملو د پشا تمبولو لپاره سیمې ته نور ځواکونه هم استول شوي او عملیات دوام لري. دغه راز د ازادي راډیو خبریال وایي چې د هلمند وروستي امنیتي وضعیت خلک ډیر اندېښمن کړي دي. یو ساعت مخکې مې له خپل خبریال الیاس دایي سره د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې او له هغه مې پوښتنه وکړه چې د هلمند والي ویان عمر ځواک تیر ماښام ازادي راډیو ته د طالبانو هغه ادار رد کړه چې ویلي دي د نادلي ولسوالۍ د چا انجیر بازار او شاوخوا امنیتي پوستې دوی نیولې دي. آیا د سیمه کې وضعیت په همدې ډول دی؟
تازه دمې سرتېري روغتیا هم نادلي ته استول شوي دي. اما دغه اوس د تا سره خبرې کوم د لشکرګاه په 15 کیلومتر کې د هغه اورېدونکي چې په سیمه کې بلد دي هغوی پوهېږي چې د سپین ماموریت او د کوچیانو د پوستو د پوستې ترمنځ د پولیسو په یوه کاروان باندې چې اوس ترې د چانجیر لاره چې تېره ورځ وسلوالو بنده کړې وه خلاصه کې برید شوی دی چې د ملي اردو تقریبا اووه ټپیان څو شېبې وړاندې د امرجنسي مخته راورسول. او دا چې عمر ځواک وایي چې د چانجیر بازار او د چانجیر کلي سکوت نه دی کړی. د چانجیر شمالي کلی چې د چانجیر د خوړ شمال لور ته پروت دی د تیر ورځ راهیسې وسلوالو په ولکه کې دی. او ډېر خلک مستزنګونه وایي چې حکومت وکولی شي یو ځل دغه لاره پرانیزي چې دوی خپلې کورنۍ راوباسي. په دغې کې د ځینو خبریالانو او د ځینو دولتي مامورونو کورنۍ هم بندې پاتې شوي دي ځکه سیمې ډېر په چټکۍ سره سکوت وکړ او هیچا دا اټکل نه کوي چې وسلوال به وتوانی چانجیر شمالي کلی ونیسي.
په مجموع کې د هلمند امنیتي وضعیت یو تصویر کې تاسو اوس ورکوئ چې جګړه دومره نږدې چې لښکرګاته راغلي. آیا په مجموع کې د هلمند امنیتي وضعیت دومره خراب دی چې د سقوط احتمال هم شته؟
دا چې د هلمند ولایت سقوط احتمال شته نشته دا شری چې اورېدونکي قضاوت وکړي. اما دا د نادلي ولسوالۍ یوازنۍ سیمه ده چې چانجیر یادوم چې پاته ده او خپله د نادلي ولسوالۍ مرکز نادلي خپله لشکرګاته نږدې یوه مرکزي ولسوالۍ ده. د هلمند په شمال کې د کجکی سنگین او اشیر ولسوالۍ یوازې مرکزونه په دې معنی چې د ولسوالۍ تعمیرونه د حکومت په لاس کې دي. مستقلا او نوزاد په کلي ډول د ولسوالۍ په ولکه کې دي. په خانشین کې دغه اوس وضعیت ډېر زیات ترنګلی دی. حکومت یوازې په دا څو ورځو تر د خانشین تر سکوت وروسته یوازې دومره وتونه لري چې د دې ولسوالۍ مرکز ونیسي. دوی شو عملا د ولسوالو په ولکه کې ده. په ګرمسیر غونډې ولسوالۍ کې چې په تیرو اتو کلونو کې اووه کلونو کې ټاک هم نه دی شوی په بنادرو او درزي کې دغه اوس عملا پر پوستو باندې بریدونه کېږي. هره شپه ځینې پوستې سکوت کې بیا بېرته حکومت نیسي. د نادلي د ډیرو سیمو سکوت په لشکرګاه کې ډېر خلک ورخطا کړي دي. تاسو به پر ټولنیزو رسنیو په خاطر فیسبوک باندې ګوري چې خلک نوشتې کوي چې د غټو وسلو ژغونه دي او ښار ته ډېر نږدې دي. پوښتنې کوي چې دا چیرته دا جنګ
دای صاحب یو شکایت چې د هلمند اوسیدونکو دی او پر حکومت ډیر زیات انتقاد کوي د افغانستان د ملي یووالي پر حکومت چې وایي هلمند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. دوه ورځې مخکې موږ د هلمند لپاره د اوپراتیپی قومندان ښاغلي قهرمان سره مو خبرې وکړې. هغه وایي چې تقریبا دوه درې میاشتې کېږي چې دی په دنده نه دی بوخت. خپله استعفا یې هم وړاندې کړې. د هلمند دغه وضعیت په پام سره تاسو چې د سیمې له اوسیدونکو سره د ولایتي شورا له غړو د مدني ټولنې له استازو سره غږېدلي یاست، آیا واقعا حکومت دا ولایت له پامه غورځولی؟
لکه څنګه چې تا مقرر د ټولو اړخونو نمونه واخیستل ولایتي شورا د پارلمان وکیلان دي خپل عام خلک دي کتونکي دي. دا ټول چې لومړی پوښتنه کوي چې وضعیت ولې د خرابېدو حالت روان دی، ولې جګړه ورځ تر بلې د ښار نږدې سیمو ته راغلل، هغوی لومړی جواب دا ورکوي چې دلته د موجودو ځواکونو او دغه د چارواکو مسؤلینو ترمنځ د نظامي او ملکي مسؤلینو ترمنځ همغږي نشته. یو د بل خبره نه مني او پر وخت باندې د ځینو بریدونو او پیښو وړاندې اقدام نه کیږي چې لامل د ډیرو سیمو د سقوط شوی دی.
له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس د یو چې د هلمند امنیتي وضعیت له وروستي حاله خبرولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ډیرو اوریدونکو بیا هم له هلمند پیغامونه راستولي او د هلمند امنیتي وضعیت په اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. نقیب الله حق دوست له هلمند د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه په خپل پیغام کې لیکي چې د لشکرګاه ښار په چانجیر سیمه کې، البته د لشکرګاه په څنګ لوري چانجیر سیمه کې سخته جګړه روانه ده او ډیرو سیمو هم سقوط کړی دی. باید د افغانستان مرکزی حکومت دغه وضعیت ته پاملرنه زیاته کړي. دغه راځي او بل اوریدونکي هم لیکلي چې د چانجیر او سپین ماموریت ترمنځ د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ همدا اوس شدیده جګړه روانه ده. دا وستاسو یوازې دوه پیغامونه چې د افغان بیسیم 1313 شمیرې لارې مو راستولي وو او موږ درته ولوستل. پیغامونه زه زیاتې موګم هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ماشوم سرتیرو ستونزه تر ډیره په محلي پولیسو او ولسي پاڅونونو کې شته، خو د افغانستان په ملي اردو او ملي پولیسو او ملي امنیت کې د ماشومانو څخه د سرتیرو په توګه د کار نه اخیستو ته په دې وروستیو کې پاملرنه زیاته شوې ده. په عین حال کې د پرن پالیسی خبرونې هم په یو تازه راپور کې په افغانستان کې له ماشومانو څخه د سرتیرو په توګه د کار اخیستو په صورت کې د هیواد له امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر دوام هم اندېښنه څرګنده کړې. تفصیل د اجمل ان په راپور کې اوري.
افغان ولسمشر اشرف غنی په 2015 کال کې یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې له ماشومانو څخه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې کار اخیستل جرم ګڼل شوی. خو د فارین پالیسۍ خبرونه د بشري حقونو د یو شمیر فعالانو لخلی وایي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې لا هم د ماشومانو څخه په ځینو مواردو په ځانګړې توګه د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې د سرتیرو په توګه کار اخیستل دوام لري. د فارین پالیسۍ خبرونه د بیلګې په توګه د واصل احمد په نوم د هغه لس کلن ماشوم یادونه کوي چې د اورزګان په ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې د طالبانو سره د جګړې له کبله مشهور شو او د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې خونځي ته په لاره د وسلوالو لخوا ووژل شو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشر له فرمان وروسته افغان چارواکو د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت په لیکو کې د ماشومانو څخه د سرتیرو په توګه د کار نه اخیستو مسلې ته پاملرنه زیاته کړې، خو د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې لا هم دا ستونزه موجوده ده. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بایدار ازادي راډیو ته وویل
اردو او امنیت ملي او د پولیسو په لیکو کې دغه مسئله ته توجه وکړه او د اطفالو استعمال په امنیتي وزارتونو کې کافي کم شوی دی. ولې په محلي پولیسو کې زموږ موندنې ښایي چې اوس هم شته، او بله خبره دا ده چې دا قومي پاڅونونه چې کله کېږي
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری هم د ملي اردو په لیکو کې د ماشومانو څخه د سرتیرو په توګه کار اخیستل په کلکرات کړل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هر سرتیر چې ملي اردو ته راځي د تذکرې له مخې چې هغه تذکره ولري 13 کلن وي، دوه کارمند دولت هغه په فرمي تاییدوي، وروسته د هغې نه استخباراتي ګوري، بیا وروسته د هغې نه ډاکټري ګوري، د هغه نه وروسته مرکز ته جلب جست راځي، هلته دا پروساله سره بیا اجرا کیږي، بایومیتریکی کیږي کاملا. مونږ دغه ردو کچیری هر جوستان کې چې د اتلسو کلونه کم سرتیری پیدا کړي مونږ کولای شو ځواب ورکړو.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بایدار وایي د قانوني عمر د تثبیت مسله په افغانستان کې چې ادارې له فساد خالی نه دي تل یو ستونزه وو، خو د ځینې کم عمر کسان عمر سم نوي تثبیت شوه او د امنیتي ځواکونو لیکوتای لار مندلې وي. خاغلی بایدار وایي په عمومي توګه د ماشومانو څخه په جګړه کې د کار اخیستلو یو مهم اړخ د دولت وسلوال مخالفان دي چې هغه باید په جګړو کې د ماشومانو لکارولو لاس واخلي. دا رفیع الله بایدار په وینا د حکومت لوري ته په محاربوي لیکو کې د ماشومانو شتون په سیمه ییزو پولیسو او ولسی پاتونونو کې د اندېښنې وړ دی. نو موږ د دې مخنیوي د افغان حکومت مسؤلیت وباله.
د دولت مکلفه جوړې دي چې دغه قوتونه کچې د دولت په دایره کې نه دي، هغه چې هم اطفال پرې نه دي چې په نظامي حرکت کې استعمال شي. ځکه دا دولت د حاکمیت لاندې دا کار
موږ هڅه وکړه چې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې له چا سره د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې د ماشومانو څخه د کار اخیستو پر موضوع خبرې وکړو، خو د هڅو سربیره هم ونه توانیدو.
موضوع من ټاکو، نظر تاسو سرګندوي.
څوک چې رسم کوي، ظلم کوي، ستم
ښه موضوع غوره کړې ده. هم څو ټاغس کې د وکیلان هم
کابل ښار کې د راسب نوم واخلو، تاسو به ووایئ چې د چا نوم واخلئ.
هر یک شنبه د سهار له 8:30 تر 9:30 بجو میکروفون ستاسو.
ازادي رادیو اوري او لای وی لندې د می ورسته هم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو. افغان ځواکونه له ماشومانو د سرتیرو په توګه کار اخلي او امریکا هم ورته تر اوسه پیسې ورکوي. فارن پالیسی خبرونه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې د دې کار مخه به نیسي او د امریکا حکومت هم د خپلو قوانینو په اساس هغو هیوادونو ته د مالي مرستو له ورکولو منع کړی شوی چې ماشومان استخداموي. خو له دې سره سره ولې متحده ایالات بیا هم هغوی ته شاوخوا 420 میلیون ډالر ورکوي؟ فارن پالیسی لیکي، د ملګرو ملتونو څیړونکو دا موندلې چې تیر کال په افغانستان کې 40 سرتیری ماشومان ګمارل شوي وو. د دوی له نیمایي برخې زیاتې د ملي اردو او د ملي او سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې په دندو بوخت وو. خو د خبرونې په وینا دغه خبر پر واشنگتن هیڅ ډول اغیز ونه کړ. فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي، په هغه کلنی راپور کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 10 خپور کړ، د هغو 10 هیوادونو په ډله کې چې له ماشومانو د سرتیرو په توګه کار اخلي د افغانستان نوم نه و راغلی. د هغه هیواد چې ملګرو ملتونو بیا په خپل مخکنی راپور کې چې له هغې 2 میاشتې مخکې خپور کړی و، افغانستان هغه هیواد بللی و چې په دوامدار ډول له ماشومانو د سرتیرو په توګه کار اخلي. د فارن پالیسی په وینا، د دغه اختلاف یو عامل ښایي دا وي چې قانون څه ډول تعبیریږي، خو تر هر څه زیات هغه په نړیوالو سیاستونو پورې هم تړلی دی. د خبرونې په وینا، د هغې قانون له مخې چې په 2018 میلادي کال کې په متحدو ایالتونو کې نافذ شوی، دا هیواد نشي کولی هغو هیوادونو ته چې په خپلو ځواکونو کې ماشومان سرتیری ګماري پوځي وسایل یا وسلې ورکړي. خو د ولسمشر باراک اوباما اداره ټینګار کوي چې دغه قانون پر افغانستان نه عمل کیږي، ځکه د دې هیواد سیمه ییز پولیس چې له ماشومانو کار اخلي او د کارپوهانو په وینا هغوی د ملیشو په توګه فعالیت کوي، د وسلوالو ځواکونو یوه برخه نه ده. پابلیک انټیګریټي خبرونه هم پر دې موضوع یو لیکنه خبره کړې او لیکي، کارپوهان وایي چې امریکا نه غواړي دا ومني چې افغانستان ماشوم سرتیری استخداموي. د خبرونه په وینا، افغان ولسمشر اشرف غنی په 2015 کال یو فرمان صادر کړ چې د سرتیرو په توګه د ماشومانو ګمارل جنایت بولي، خو د کارپوهانو په وینا دغه ستونزه تر اوسه شته. د خبرونه په وینا، د ملګرو ملتونو د وروستي راپور له مخې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې چې له ماشومانو د سرتیرو په توګه کار اخلي 14 ځای خپل کړی دی او لیکي، په دې هیواد کې تیر کال د وړم کال په پرتله د هغو ماشومانو شمیر چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ګمارل شوي 2 چنده زیات شوی دی. د خوست چارواکي وایي مرکزی حکومت هغه ژمنه چې د البته د مرکزی حکومت مشرانو هغه ژمنه چې د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې د خوست له اوسیدونکو سره کړی وي یو په بل پسې عملي کوي. خو یوه موضوع چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لري، هغه د غلام خان بندر د ترانزیت موضوع ده. نور تفصیل د نجیب الله الخیل پر رپورټ کوي.
د چهارشنبه په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي د خوست د مرکز او ولسوالۍ د مشرانو او اوسیدونکو یوې غونډې ته د ولایتي ادارې د یو کلونو فعالیتونو د گزارش ورکونې پر مهال وویل چې
ډاکټر کوم برق فرازي دا د ولسمشر وعده وه، ستاسو غوښتنه وه پوره کیږي او په ټول اطمینان پوره کیږي. میدان شروع ده، هر 2 ورځې بعد زما حیات ورځي، لکه څنګه چې د وردګو د میدان قرارداد اوس ډاکټر کوم چې انشاءالله د دې دوه منډې د شمال د باندې همداسې قرارداد به کیږي، نور انشاءالله ټول ژمنې سرته رسیږي او د کار لاندې.
حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې ویل چې د تیر یو کال په موده کې د 1.6 میلیون ډالرو په ارزښت پروژې په خوست کې پلي شوي او دا مهال په 250 نورو لویو وړو پروژو کار عملا روان دی. د په دې وروستیو کې د محاکمو له اجراتو هم خوښي څرګنده کړه. وی ویل چې په وروستي یو کال کې د خوست په محکمو کې په سلګونه حقوقي او جزایي دعوې حل فصل شوي دي. خوست والی په حقوقي دعوو، جنګونه او قتلونه هم د اندېښنې وړ وبلل.
د مخدراتو کاروباریان سړي تښتونکي غله نیول شوي، زمونږ په بندیخانه کې ځای نور نشته. اما یو شی چې زما تشویش موجود ده، قتل یو بدترینه پدیده ده په خوست کې. ولې زما هیله داره د امنیتي ارګانونه په هیڅ قیمت قاتل مه پرېږدئ، وینیسئ، د قانون منګولو ته یې وسپارئ. رئیس صاحب نه مې هیله داره چې قاتل اعدام کړه چې بل څوک نشي ونه کړي.
بلخوا د خوست د اطرافي سیمو قومي مشران وایي چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د بیا رغونې پخوانۍ پروژې په ټیټ کیفیت جوړې شوي او د تخریب په حال کې دي. قومي مشر ګل احمد خان ګربز اطرافو ته د ښوونځیو، کلینیکونو او نورو ټولګټو پروژو د ورکولو غوښتنه وکړه.
غرونه خو ولای شول ایبه ډېرې زیاتې شوې په خو په نسبت نه د یې سمځکې تحریب لوندي دي پاره کم ممانعت نه دی شوای. نزه نه راپا نه پیژه زه انجینر نه یم، خو دومره یم که سامي زه ورکړی وای، سامي جوړ کړی وای، هغې شیو نتیجه ورکړی وای. څومره کورینه چې شوي وي مثبت نه وي، هېڅ پارتلین کې کیمي راشدې ضرورت آی، مکتبې ته، پلی ته، کلینیکې ته، هر شي ته د یې سپېره څه شوي دا ډېر ادنات.
د خوست چارواکي ځایي اوسیدونکو ته د اسمهال د ملي یووالي حکومت د مشرانو لخوا د خوستوالو سره د شویو ژمنو د پلې کولو ډاډ ورکوي چې دوه اونۍ وړاندې د خوست زرګونو اوسیدونکو په یوه لویه غونډه کې پر حکومت نیوکه وکړه چې دوی سره یې د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال کړې ژمنې هېرې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات چې په افغانستان کې ډېر ښکېل دی، که د جمهوري ریاست راتلونکي انتخاباتو د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وګټي، اغېز به پر افغانستان څه وي؟ ډیپلومات خپرونې دا موضوع په یوه تحلیلي مطلب کې څېړلی او لیکي چې ترامپ د افغانستان په اړه د واشنگټن په پالیسۍ کې ښایي لوی بدلون رامنځته کړي. سلطان محمد سرور نور جزئیات وړاندې کوي.
ډیپلومات مجله لیکي سره له دې چې افغان الاصله امریکایي عمر متین چې یو میاشت مخکې د اورلاندو په یو کلب کې لسګونه کسان ووژل، امریکایي وو او په نیویارک کې لوی شوی وو. ډونالد ترامپ ادعا وکړه چې عمر متین د ده په وینا یو افغان زیږیدلی وو او خپل وړاندیز چې وایي امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ باید په موقته توګه مخنیوی وسي توجیه کړ. ډیپلومات لیکي که چیرې ډونالد ترامپ واک ته ورسیږي او کانګرس یې دا وړاندیز رد هم کړي، بیا هم کېدای شي جمهوري ریاست ته د ترامپ رسیدل د افغانستان په هکله د واشنگټن پالیسي کې ژور بدلون رامنځته کړي. ډیپلومات مجله لیکي که د ښاغلي ترامپ عامو څرګندونو او وړاندیزونو ته وکتل شي، نو برېښي چې د افغانستان پالیسي به یې د دغه هیواد په لنډمهالي ثبات او د ګاونډي هیواد پاکستان په څارنه ولاړه وي. دا کړنلاره د افغانستان په هکله د امریکا د اوسنی حکومت د پالیسی څخه چې په افغانستان کې دولت جوړونه او د دولتي ادارو پیاوړتیا یې مهمې برخې دي ډېر توپیر لري. بل دا چې د ډونالد ترامپ دا خبره چې ترهګري او تروریزم افغانستان پورې تړلی ګڼي، کېدای شي د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې کړکېچنې او د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو څخه د افغان چارواکو ملاتړ کم کړي. ډیپلومات مجله وړاندې لیکي په داسې حال کې چې ښاغلی ترامپ په افغانستان کې د امریکا د دوامدار پوځي حضور په حق له تروسه کومه غوڅه خبره نه ده کړې، په افغانستان کې د واشنگټن لخوا د دولت جوړونې د زیارونو تل مخالفت کړی دی. ډونالد ترامپ دوه کاله مخکې غوښتنه کړې وه چې امریکایي عسکر باید له افغانستان ستانه شي او په هغو میلیاردو ډالرو یې افسوس څرګند کړ چې وایي په افغانستان کې ځای شوي او کېدای شو د امریکا په رغونه کې ترې کار اخیستل شوی وای. خو ښاغلی ترامپ یو کال وروسته خپل دغه دریځ یو څه نرم کړ او په افغانستان کې د 9800 امریکایي عسکرو د پاتې کېدو ملاتړ وکړ، خو بیا یې هم ټینګار وکړ چې دغه عسکر باید په افغانستان کې د دولت جوړونې زیارونه ونه کړي او خپل ټول پام باید د حتمی ګواښونو لرې کولو ته واړوي. ډونالد ترامپ په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د پاکستان د اتومي امکاناتو د څارنې لپاره اغیزناک دي. ډیپلومات مجله وړاندې لیکي سره له دې چې ډونالد ترامپ د خپلې پالیسۍ تر ټولو نویو وړاندیزونو کې وویل چې د افغانستان آرامي او ثبات او د طالبانو ماتولو ته ژمن دی، خو کومې خبرې چې د انتخاباتي هلو ځلو په جریان کې تر اوسه کړي بیا هم کېدای شي د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړي. ډونالد ترامپ په 2014 کال کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په وړاندې د جمهور رئیس اوباما په نرم چلچلند سخت انتقاد کړی وو او ویلي وو چې حامد کرزي باراک اوباما ته د یو کوچني په سترګه کتل. ډیپلوماټ لیکي په دې چې خاغلی ترامپ تروریزم افغاني ټولنې پورې تړي، په افغانستان کې د دې په وړاندې دښمنی راپارولې ده.
مخکې مو واورېدل چې آیا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې به د افغانستان په اړه په ستراتیژۍ کې بدلون راشي که د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ترامپ وګټي، خو آیا د امریکا مسلمانان به چې د نورو اقلیتونو تر څنګ د ترامپ وروستیو څرګندونو له امله ځورېدلی دي هغه ته رایه ورکړي؟ په دې اړه وروسته په خپرونه کې یو تفصیلي راپور لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو، خو اوس بیا هم ناجا ساپۍ ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د لغمان د ولایتي شورا رئیس په ګډون نن سهار 9 تنه په یو چاودنه کې ټپیان شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت او عمومي ریاست په بلخ ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د مرستیال د نیول کېدو خبر ورکوي. چین له افغانستان سره د مرستو په لړ کې د دې هیواد له مختلفو ادارو سره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره 15 میلیونه ین مرسته کوي. پینیمانای د جمهوریت غوښتونکو د ګوند مشرانو هغه ادارات کړ چې ویل دي د اوباما ادارې په پټه په جنوري میاشت کې په ایران کې د زندانی امریکایانو د خوشی کولو لپاره هغه هیواد ته 300 میلیونه ډالر نقدي پیسې د باج په توګه ورکړي دي. د بشري حقوقو مدافع ډلو په ایران کې د شاوخوا 60 کورد اسلام پالو اعدام محکوم کړل. د لندن په مرکزی برخه کې په چړې د حملې په ترڅ کې یو خزه امرا او 15 تنه ټپیان شوې دي. او په ریو دی جنورو کې د 2014 میلادي کال د اولمپیک د لوبو لومړنۍ لوبه پیل شوه.
که غواړئ د خبرونو د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کام دی. ازادي راډیو خبرونه دغه راز د انټرنیټ لارې هم صافي اوازې اورېدلی شئ. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی شئ. عکسونه هم شته او دغه راز ویډیوګانې هم هلته شته. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. په حقیقت څه دی اونیز پروګرام کې مو د افغانستان د هوایي ځواکونو د وړتیاو په اړه د دې ځواکونو له عمومي قمندان سره خبرې کړې دي. خو لکه څنګه چې له لنډو خبرونو مخکې مو یادونه وکړه، بیا هم د افغانستان د امریکا د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو موضوع ته مخه کوو. داسې ښکاري چې د امریکا په پوځ کې د وژل شوو مسلمانانو سرتیرو یو شمیر کورنۍ به جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ترامپ ته رای ورنه کړي. رویتر خبری آژانس په دې اړه وایي د هغه مسلمان سرتیري له کورنۍ سره چې په عراق کې وژل شوی و د ډونالډ ترامپ ناندرۍ د دې سبب شوي چې حتی یو شمیر هغوی چې پخوا یې جمهوري غوښتونکو ته رای ورکړی وي په دې انتخاباتو کې ډونالډ ترامپ ته رای ورنه کړي. د رویتر خبری آژانس د دې راپور نور مهم ټکي له اجمل انداورو.
نظر نقوی په تیرو درې لسیزو کې په وفاداری سره د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته رایه ورکړي، خو دغه مسلمانې کورنۍ سره چې زوی د عراق په جګړه کې وشل شوی د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ترامپ له ناندریو وروسته نقوی وایي له دې وروسته به هیڅ جمهوري غوښتونکو ته رایه ورنه کړي. نظر نقوی یو 98 کلن متقاعد انجینر دی او د نیویارک په نیوبورګ کې اوسیږي. نوموړی د مسلمانانو د حق وړې ټولنې غړی دی چې په پوځي خدمت کې د کورنۍ د غړو د وژل کېدو له کبله د سرو زرو ستوري ورکړل شوی. د نظر نقوی زوی محسن نقوی په پاکستان کې زیږیدلی و. نوموړی د سپتمبر د 12 نیټې له برید څلور ورځې وروسته د امریکا له پوځ سره یوځای شو او په 2008 میلادي کال کې په افغانستان کې د سړک د غاړې د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو. د رویټرز خبری آژانس وایي جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ترامپ د یو بل پاکستاني ول اصل امریکایي سرتیری همایون خان پر کورنۍ چې په عراق کې وژل شوی لفظي بریدونه کړي. د ترامپ دا کار د دې سبب شوی چې یو شمېر هغه مسلمانان چې تر دې د مخې جمهوري غوښتونکو ته رایه ورکړي نوموړي ته رایه ورنه کړي. د رویټرز خبری آژانس د نقوی له خولې وایي زه به د یو داسې چا په خاطر چې خپل عقل لاس ورکړی له جمهوري غوښتونکو پرته بل هر چا ته رایه ورکړم. نظر نقوی ویلی لخپلو جمهور غوښتونکو دوستانو هم غواړي چې هغو هم همدا کار وکړي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د دې هیواد د پوز پولیکو کې دا مهال 3909 کسانو خپل ځانونه مسلمانان معرفي کړي. دا د امریکا د 1.3 میلیون پوځي ځواک په سلو کې له یو کمه برخه جوړوي. خو د امریکا د دفاع وزارت وایي د هغه مسلمانو سرتیرو دقیق شمیر نه لري چې د خدمت پر مهال وشل شوي. دا رویټرز خبري اژانس وایي لسکونو هغه مسلمانانو کورنیو سره خبرې کړي چې د کورنیو غړي یې د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو وروسته د امریکا د پوز په لیکو کې د خدمت پر مهال په جګړو کې وژل شوي. رپورټ زیاتوي د مسلمانانو کورنۍ ځانګړې ټولنه نه لري. یو شمیر له خبرو کولو هم ډډه کوي، خو هغوی چې له رویټرز سره خبرې کړي ویلي د ډونالډ ټرمپ څرګندونو د دوی سیاسي وفاداری ته زیان رسولی او دوی اړ کړي چې د رای ورکولو لپاره خپل ځانونه ثبت کړي. نور خلک به هم وهڅوي څو د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ډونالډ ټرمپ له سپینې ماڼۍ لرې وساتي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې دې کام کړی یا دې نه کړی.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 3 تر 5 بجو
ل آزادی رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو ته مخام تر 2 بجو اوریدل شي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام 3.5 څپه صاف او واضح اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه چې کله د ازادي رادیو خبرونه د مخام په 2 بجو پای ته ورسیږي په همدې څپو پیلېږي. د سهار تر 2 بجو دوام کوي. مخکې دی چې دوه پروګرامونو ته ور ورسیږي بیا هم یوه نړیواله موضوع اخلو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل تهران ته د واشنگتن د 500 میلیون ډالرو د انتقال پر سر اروپا وروستیو کې یو لانجه راپورته شوې ده. سپینې ماڼۍ د جمهوري غوښتونکو د ګوند مشرانو هغه ادارت کړ چې ویلي دي د اوباما ادارې په پټه په جنوري میاشت کې په ایران کې د زندانی امریکایانو د خوشي کولو لپاره هغه هیواد ته شاوخوا 400 میلیون ډالر نغد پیسې د باج په توګه ورکړي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې واشنگتن دا پیسې تیره میاشت د جنوري په میاشت کې د ایران او لویدیځ ترمنځ د اټومي موافقې د تطبیق وروسته او د غراز د امریکایي بندیانو د خوشي کېدو لپاره ایران ته انتقال کړي دي. خو ایرانی رسنۍ بیا وایي چې دغه پیسې د امریکایي بندیانو د خوشي کولو په بدل کې دوی ته رسیدلې دي. نور تفصیل د سلطان محمد سرور پر رپورټ کې اوري.
وال سټریټ جورنال خپلې وروستۍ غڼې کې د باخبره چارواکو په حواله ولیکل په داسې حال کې چې تهران په 3 جنوري میاشت کې 4 امریکایي بندیان خوشې کړل، په عین وخت کې امریکا د 400 میلیونو ډالرو معادل بهرنۍ پیسې ایران ته لیږلې دي. د دې لپاره چې امریکا ایران سره په ډالرو تعامل نه کوي، په ځای یې یورو، سویسی فرانک او نور نقدي واحدونه د لرګیو په صندوقونو کې د یوې باروړونکې الوتکې په واسطه دغه هیواد ته استول شوي دي. ورځپاڼه وایي چې دغه پیسې د سویس او هالند له مرکزي بانکونو ترلاسه شوي دي. دغه پیسې د 1.1 میلیارد ډالرو د پور د لانجې لومړنی قسط و چې واشنگتن او تهران هلته سره رسیدلی وو. 10 کاله پخوا د ایران وروستي پادشاه محمد رضا شاه د وسلو د پیرودلو لپاره امریکا ته 400 میلیونه ډالر ورکړي وو، خو وروسته له دې چې په 1999 کال کې په ایران کې اسلامي انقلاب رامنځته سو تهران دغه وسله ترلاسه نه کړه. د معاملې د ځنډ له امله 1.3 میلیارد ډالر نور هم په اصلي پیسو ور اضافه شوي دي. د امریکا یو لړ رتبه چارواکي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې د بندیانو خوشي کېدل د دغو پیسو د سپارلو سره هیڅ کوم ارتباط نه لري. کله چې تهران امریکایي بندیان خوشي کړل، په عین وخت کې یو شمیر ایرانی یا ایرانی الاصله بندیان امریکا هم خوشي کړي وو چې دا ظاهرا د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو تبادله وه. خو د ایران تسنیم خبری آژانس د 3 جون میاشتې په 12 رپورټ ورکړ چې د 4 امریکایانو خوشې کېدل او د مهرآباد په هوایي ډګر کې الوتکې ته د پرواز اجازه وروسته له دې ترسره شول چې ایرانی چارواکي په سویس کې الوتکې ته د پیسو د صندوقونو د بارولو څخه ډاډمن شول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وایي څنګه مو چې په زغرده ویلي دي د وسلو د لغوه سوې معاملې په اړه توافق ته د رسیدو خبرې د امریکایي بندیانو د خوشي کېدو د خبرو څخه په بشپړه توګه جلاوي. ښاغلی کیربی زیاتوي نه یوازې دا چې دغه خبرې سره جلاوي، بلکې دوه جلا ټیمونه یې مسؤلیت په غاړه درلوده.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کړه باندې ورستې رشي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بری دي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د انصاف په لټه کې د خبرونې وخت را ورسید او غواړو چې په دې خبرونه کې د کونړ ولایت د یو وسیدونکي علمزیب ستونزې خبره کړو. علمزیب د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې خبرونې ته ویلي چې د کونړ ولایت د مقام د تهیه او خدماتو دریم بست آمریت ته امتحان ورکړی، کامیاب شوی، د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون لخوا منل شوی هم دی. خو د کونړ ولایت چارواکي غواړي چې د ده پر ځای د تهیه او خدماتو آمریت ته یو بل کس استخدام کړي.
د انصاف پلټکه
کله چې علمزیب له ازادي راډیو سره په اړیکې کې وو دا پوښتنه مو ځنې وکړې. ورور اول د ځان معرفي کوو، دا وایي چې د کوم ولایت نه د تماس نیولې؟
زمانم خو علمزیب دی او د محمد نعیم زوی او د کونړونو ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي.
ستاسې ستونزه څه ده؟
زما ستونزه د کونړ ولایت د مقام د تهیه او خدماتو آمریت دریم بست امتحان ورکړو. امتحان په جریان کې زه ناکامیاب وم، نو دوی ولګېدو د شخصي اراض خاطر د مانه یو بل نفر مخکې په نامه د مکرم خان. نو بیا زه شکایت طلب شوم او خپل موضوع مې رسمي قانون په چوکاټ کې وی وړله د کابل د اصلاحات ادارې کمیسیون ته. مسویبه ما ته راکړه، زما په ګټه زه کامیاب کړم. دوی د غیر قانوني کړنو ټولې لیکنې پکې ترسره کړې چې دوی دلته غیر قانوني کار کړی، دوی دلته شخصي اراض خاطر کار کړی، زمین سازی کړې ده، دا هر څه په مسویبه کې لیکل شوي دي. اوسه پورې درېیم څلورم مکتوب دی رالېږي، دوی اوس هم شخصي اراض خاطر دا مسویبه نه تطبیقوي. کونړونو ولایت منابع بشري رئیس اوسه پورې زه چې ورشم ما ته خپل د مسویبې په اړه هېڅ معلومات نه راکوي. زما چې کوم مکتوب ورم شي ما ته معلومات نه راکوي. ریاست جمهوریت ته لاړم، ادارې امور ته لاړم، سمې شکایت ته لاړم، ټول ځینې کوم خپل شکایتونه وړاندې کړو، خو زما په شکایت اوسه پورې صحیح غور ونه شو، نه پرې څوک قانوني اجرات کوي.
تاسو ویل چې امتحان دې ورکړی، دا امتحان دې کله ورکړی او په دغه امتحان کې څو کسانو برخه اخیستې وه؟
کله چې امتحان ورکړ اول دفعه چې دا بس اعلان ورکړی شو، د اعلان کې مونږ ډیرو کسانو خپل نمونه ورکړو.
وروره دا امتحان دې کله ورکړی وو؟ میاشت، ورځ او نیټه درته معلومه ده؟
نه، میاشت مخکې دې تقریبا نهو کسانو یوولس کسانو خپل نمونه ثبت کړي وو، خو د هغې څخه مونږ پنځه کسان شاخلي شو. ولې دوی بیا د شخصي اراض په خاطر د امتحان وزنډ او تر څو خپل کس ورته پیدا کړي. نو درې میاشتې وخت وشو، د هغه نه وروسته په غیر قانوني توګه چې دې کې فرمان هم صادر دی چې دویم اعلان څه وخت کېدای شي، دویم اعلان باید په هغه وخت وشي کله چې په شرایطو برابر کسان موجود نه وي. نو چې کله شرایطو برابر کسان موجود وي بیا هېڅکله دویم اعلان نشي کولی. دوی د هغه شخصي اراض په خاطر دویم اعلان یې وکړو. دا د 1404 نوي کال د شپږمه میاشت باندې د امتحان موږ نه واخیستل شو. مسویبه د 1404 نوي کال لاستمه میاشت کې دا صادر شوی، خو ولې تر اوسه پورې هیڅ تطبیق یې نه کړ.
تاسو وایئ چې د استخدام ټولې پروسې دې طی کړي او کامیاب شوی هم یې، دا کوم کسان دي چې ستا د مقررې مخه نیسي؟
دا د کونړ والی او د منابع بشري رئیس ترمنځ دا دغه نمزه څو ځلې ورغله مورتل زه کامیاب شوم. د ما هر څه اسناد ټول دغه شو امتحان رانه تاسو اخیسته، دغه والی صاحب کسان تایید کړي، د دیو کمیټې رانه اخیسته امتحان. ولې زه کامیاب شوم نو اوس ولې ما ته حق نه راکول کیږي؟ زه یو دولسم پاس یم، زه یو لسان سیم.
هغه کس ما مقابل جانب دی اوس خدمت کړی په چوکۍ غیر قانوني توګه کېنولی.
وروره که مسؤلین ووایي چې په دې سه کې مونږ قانوني اجرات کوو، ته په خپلو اسنادو او امتحان ډاډی او قانوني اجراتو ته غاړه ږدې؟
زه فقط او فقط قانوني اجرات غواړم. زما په اسنادو دې ولیکل شي قانوني اجرات وکړي او اجرات وشي، زه نور کوم شخصي دغه نه غواړم.
وروره، ستا شکایت مو ثبت کړ، دا به له مسؤولو چارواکو سره شریک کړو چې هغوی په دې اړه څه وایي.
د انصاف پلټکه
د عالمزیب د استخدام ستونزه د ده شکایت او اعتراض مو د کونړ د والی له مرستیال قاضی محمد نبی احمدی سره په تفصیل سره داسې شریکه کړه. ښاغلی احمدی د موضوع په اړه وویل:
ستاسې د ستو په رابطه باندې ما ولایتي استخدام کمیټه چې دلته په ولایت کې د استخدام چارې په غاړه لري، هغوی ما راوغوښتل. د هغوی نه مې د موضوع په اړه باندې استفسار وکړ. هغوی ما ته په لنډه توګه دا وویل چې په دې کې امتحان شوی دی، ټول هر څه رعایت شوی دی، او په دې کې یو کس مکرم خان چې هغه زیاتې نمبرې وړي دي، په اول خط کې دی، په اول درجه کې دی، او دویم کس چې فضن دغه تاسو نمبر اغسته دا کس دی چې دغه ریزرو دی، او دا یو کس کامیاب شوی دی. نو بناند دغه منظوري راغلی ده. فلن ډول ماته د استخدام کمیټې دا خبره راته وکړله، او دغه اجراءات او دغه محل ته رسیدلي دي، او دغه محل هم خپل برخه کې اجراءات کړي.
دا وایي چې زه لسانسیم، او دغه بل کس چې دوی مقرر کړی هغه له دولسم ټولګي نه فارغ شوی،
او دوی داسې وایي چې د په دې رابطه باندې موږ ته د اورګانه محل نه یو مکتوب راغلی دی چې هغه ولایت چاته امنیتي ستونزې دي، او هلته په ځنې نور ستونزې داسې دي چې خلکو ته باید چې خدمات دغه شي د ارزښت شي، او خلک ټول خلک په دې پروسه کې شامل شي. نو د امنیتي ستونزو له امله دردخواست هم موقع ورکول کېږي چې دوی په امتحان کې برخه واخلي.
نو دا خو لسانسه و اول حق باید دې ته ورکړل شوی وای.
باید د کمیټه د استخدام په دغه ډول باندې اجازه کړي دي چې هغه پکې اول نمبر راغلی دی، پکې دویم وای راغلی دی، او دغه پروسه چې کوم ده د اورګانه محل ته استول شوی ده.
احمدی صاحب، عالمزیب په نامه دا معترض تاسو حضور ته راشي او خپل ستونزه تاسو سره شریکه کړي، کومک ورسره کوي، قناعت ورکوي؟
نو مونږ خو دا ټول مونږ ورونه دي، ان شاء الله مونږ د ټولو دوستانو په خدمت کې زلته هم د دې لپاره دلته ناست یو چې مونږ په شفافیت په چوکاټ کې ټول کلینل چارې سره ورسیږي. ان شاء الله مونږ په خدمت کې دي دلته تشریف راوړي.
ها، عالمزیب ریزرو دی، نه تاسو په نظر کې دی چې یو پوسټ خالی شي نو دا به مقرر کړی؟
او کمیټه د استخدام دا نظر وکړي دا ریزرو دی، او بل ډېر نمبر وړي دی هغه کامیاب شوی.
ډېر زیات تشکر کور دی ودان.
السلام علیکم.
د انصاف پلټکه
دا ود ازادي رادیو د دی ونی د انصاف پلټکه ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ، د شنبه او یک شنبه په ورځو کې د سهار لاتو بجو څخه تر 15 بجو پورې لمونږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزه ووایئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال دغه ځواکونه په جګړو کې زیات شکیل دي. د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي دا مهال هر ورځ په اوسط ډول شاوخوا 100 پروازونه ترسره کیږي چې د اتیا په شاوخوا کې محاربوي او پاته نورې اکمالاتي دي. خو د دقیقو اهدافو په نشه کول هغه څه دي چې له هم هوایي ځواکونه پکې له ستونزو سره مخامخ دي. افغان حکومت وایي هڅه کوي څو د بهرنیانو په مرسته د هوایي ځواکونو وړتیا لوړ کړي، او دا مهال د هوایي ځواکونو یو شمېر پرسونل او پیلوټان عملاً په امریکا او چک جمهوریت کې په زده کړو بوخت دي. د دې ترڅنګ ناټو هم ویلي چې شاید افغان هوایي ځواکونو د لا ښه فعالیتونو لپاره نوي سلاکارانو ګماري. د چې افغان ځواکونو اوس څومره الوتکې لري او د جګړې په ډګر کې د دوی شکلتیا څومره ده، دا او نور مسایل ما قسیم سولمل د حقیقت صدې په پروګرام کې د افغانستان د هوایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال وهاب وردک سره مطرح کړی دي.
مننه کوم جنرال صاحب چې موږ ته د مرکې فرصت راکړئ. که په لومړي سر کې دارت وایي چې په افغانستان کې څه تازه امکانات د هوایي ځواکونو په برخه کې رامنځته شوي دي، څومره تیاری افغان ځواکونو ته ورکړل شوی دي، اوسنۍ وضعیت یې په لنډ شکل باندې راته وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د هوایي پوز وضعیت تخنیکي او پرسونل د نگاه نه ورځ په ورځ ښه کیږي، او په مخ روان یو د تیر کال نه سخت کار پنځه نوي کال د موفقیتو کامیابیو او انکشاف پیشرفت کار دی د قوای هوایی په برخه کې تیر کال موږ مشکلات زیاد درودو هم د تعلیم و تربیه په بخش کې کم درودو خو تخنیک په بخش کې زیاد د آمادگی په بخش کې زیاد درودو با که موږ وکولی شو د خپل وطن او د خلکو نه په کلکه باندې دفاع وکوو او دا هم موږ وکولی شوی چې دفاع هم تو خلکو ته او ملت ته معلومه ده. په دې لسو پنځه نوي کال کې د موږ په قوای هوایی کې یو تغییر راغلی دی چې د قوای هوایی په سپوب کې په عملیاتو کې ام دی پنځه سوه دېرش او ای بیست و نو تغییر داخل شوي دي او چې دا ایم دی پنځه سوه دېرش د اوس د موږ په څلور زونو کې فعالیت کوي په عملیاتي مربوي کې د قلوردګان او فیرکوس سهم اخلي او ای بیست و نو په ټول افغانستان یې ته پوښښ لاندې نیولی دی فعال سهم لري.
لطفا که د دوی د شمېر په اړه باندې ووایاست چې نه ویشت څومره الوتکې فعلا موجود دي او ایم دی
ایم دی په حدود شل تر دېرشو بالو داسې موجود دي په دو څلور زونو کې ای بیست و نو د اتو نه تر څوارلسو موجود دي او پیلوټان او انجینران هم شته دي. پیلوټان انجینران خپل تحصیلات په امریکا کې ختم کړی دی او د اوس په ایالات متحده امریکا کې انجینران او پیلوټان نور هم دی ای بیست و نو دي او د ایم دی پیلوټان په جمهوریت چک کې د اوس هلته پروازونه کوي که د خدای رضا پس د دو میاشتو یوې میاشتو یا دو میاشتو بعد نه هغه هم پنځوس نفره په حدود څلوېښت پنځوس نفره پیلوټان دي هغه هم رارسي.
دې نه علاوه بربري الوتکې هم طبیعي ده چې
موږ نورې هم ابده الوتکې لرو چې هغه هم په اکمالاتو کې او هم په ضربو د شپې د ورځو کې سهم اخلي. بل علاوه د رومي بیست و سی و پنج الوتکې لرو چې هغه هم د موږ دوست هیواد هند موږ سره کمک کړی دی په عملیاتو کې سهم اخلي او سهم اخلي هم په جنوب کې هم په غرب کې هم په شمال کې. ترانسپورتي تیارې سی یو سوه دېرش هم لرو سی دوه سوه اته هم لرو ترانسپورتي تیارې دي. هندي چټل تیارې هم د موږ په قوای هوایي په سبوب کې شامل دي هم په لرو پرواز کوي.
تاسو د عملیاتو یادونه وکړله دم مهاله یا سږ کال تاسو څونه دخیل یاست په عملیاتو کې او روزمره په اوسط حد څونه پروازونه کوي
اوسط
مهالبوي او اکمالاتي پروازونه کوي
اوسط پروازونه د ورځې موږ د سوه نه تر یو سوه شل د نوي نه کم نه دي د نوي نه تر یو سوه شل یو سوه دېرش پروازونه کېږي
هر ورځ البته
هر ورځ په دو حدود کې دي نو په دو کې مغربوي پروازونه اتیا پنځه اتیا تقریبا د شپېتو نه لوړ دي مغربوي پروازونه. نو اکمالاتي پروازونه دي لکه اکمالات مهمات و مواد غذایی تخلیه دی شهید و زخمی و دی پرسنل ورد دی ورد و دی پارا پا ولایتو تی دی ولایتو نبیر تکابل تلا ورد.
وقت نوقت دستی راپورون موجود دیچ پا دی عملیات که کل کل یعنی ملکی اهداف هم کل کل پناشکیجی دی دقت سون ایتمنان تاثر کوي چې واقعا تاسو هغه نظامی اهداف چې لري هغه تاسو په دقیق شکل باندې په نظر کې نیسئ او عملیاتو باندې کوي.
په افغانستان کې جنگ دی په جنگ شرایطو کې سره اشتباه هم کیږي لاکن موږ په دو باندې ونه وایو چې دا اشتباه کیږي باید دا دو ته متوجه ونه اوسو. نه دا غلطه ده. موږ عزمی کوشش کوو دا د موږ دنده ده. موږ ته قوای مسله وزارت دفاع شورای امنیت به خپل سرقماندان او قوای مسله رئیس جمهور مقتدا وظیفه ورکړه چې د خساره او جلوگیری د تلفات و اشخاص ملکی نباید موږ جلوگیری وکړو او په کلکه دوته متوجه اوسو. پالیسی او تعلیمنامې پاس شوي دي. پالیسیګان هم دي. د پیلوټانو انجینرانو سره درسونه مخکې بول شوي دي او دی خپلو اشتباهګانو ته متوجه شوي دي. دقیقه باید پلانګذاري وشي او زیاد کار په ادب باندې وشي، ادب تشخیص شي، ښه دقیق چارت ملکی اشخاص و افراد نوي او ښه ملکی اشخاص و افراد ښه سالمند نشي.
بل یعنې دا تاییدوي چې لا هم دې ته ضرورت دی چې باید لا نور هم روزنه ورکړل سي، ځکه چې کله ناکله دا مشکلات رامنځته کېږي. دا تاسو تاییدوي؟
دا زه تاییدوم چې هغه اشتباهات چې کیږي یا شوي دي دغود جلوگی پخاطر، دغود کمول پخاطر، دغود بیخی نابودول پخاطر باید کماندانان و ملین مسئولین او پخپر غمرد پروازی در طول مسئولیت مگرارو او طول باید کوشش وکو از امی چه دون جلوگیری وکو او ترمنامی پاریسیگان مد نظر منیسو او پلانگزاری دقیقوی او په باندې کاروش.
په دې سره کې بهرني ځواکونه ساسره څومره مرسته کوي د استخباراتي مسایلو پر ټولولو کې او بل اخر د اهداف په تعین کې؟ دوی سره تاسو نه په هماهنګي مختزي په عملیاتو کې
د استخبارات اهداف د تعینولو په خاطر موږ الحمدلله کشفي تیاری هم بي پیلوټ لرو، هم با پیلوټ لرو، دواړه لرو. بي پیلوټ هم شته دي، با پیلوټ هم شته دي. خو بندنی وادونه یا جامعه جهانی یا آریس چې د موږ سره کومک کوي، بعض وخت په مشکلو شرایطو کې په مشکلو نقطو کې د موږ سره د حمایې په حیث باندې دی همکاری کوي، هغه هم ډېره کمه.
په آینده کې داسې معلومات راکولی سئ چې څومره نور الوتکې قرار دي چې افغانستان ته باید ورکړل سي د نړیوالې ټولنې دخوا، مشخصا د کوم هیواد دخوا؟ امریکا، روسیه، نور هیوادونه.
قوای هوایی د افغانستان د ایالات متحده امریکا د خوانه سپوتکی مایکیږي او تجهیزي او انکشاف د انکشاف خواته روانه ده او دې ټول کومکونه کې تعلیم او تربیه دی که تخنیک د ایالات متحده امریکایی کوي او په 2018 کې موږ حتمته هم نور الوتکې وکوي او په 2018 کې هم چورکی و هم ترانسپورتی الیکوپتر په پلانو کې دي. تا آخر د 2018 پورې موږ په دو کال کې نور هم وکوي.
شمېر نه معلوم نه دی دقیق،
تقریبا په حدود 30 رسیدي.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه ده چې بالاخره تر کوم کال پورې به د افغانستان هوایی ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او وکړی سي چې پرته له دې چې بهرني ځواکونو هوایی عملیات ته ضرورت دوی په خپل عملیات ترسره کړي او دا وظیفه به دوی خپله مخته
اوس هوایی ځواکونه د افغانستان هوایی ځواکونه تقریبا 90% دی مستقیما خپل عملیاتو کې سم اخلي او په پلانګذاري کې د امکانات د دې لري چې د خپل وطن خاورې نه دفاع وکوي د دښمن داخلي په مقابل کې 90% دا پروسه روانه تا آخر 2018 19 پورې او چې کله خدای رضا و تا 2019 آخر پورې موږ په پښو ودرو بیخي مطمئن اوسئ.
بله، سلامت سئ.
مننه کوم.
پتا پتی اب لے بنے آرام جانان تا پتی چی هر سبا جانم